په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعته ده چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو خلک اندیشمن کړي. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د وړې مورځې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې ومانه. په جرمنی کې یوه ډله په ناغوښتون کې نیول سوي چې ویل کېږي افغان وګړي دي. په اروپا کې د هوا د ککړتیا له کبله د مړینو اندازه کمه سوې ده. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیوه میشته سیمه کې د وړې مورځې د بمی برید مسؤلیت ومانه. روچرز خبری اژانس تیره شپه ناوخته راپور ورکړی چې داعش ډلې په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د شنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست. طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهراً په یوه ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه. که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکي ټیم مزار شریف ته رسېدلی. د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې دیرش تنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګاشوف له قبله ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه سي. د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړس تنه پناه غوښتونکي د یوې لارۍ په ټریلر کې موندلې دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې چې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دغه کسان د ایرلانګن ښار باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي. په دغو کسانو کې یوولس ماشومان او پنځه غټان شامل دي. پولیس ویلي د لارې چلوونکي د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود. د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 میلادي کال کې تر څلوېښت کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو. سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسلهوالې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې بیرته خوشي سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره یې د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلود چې زموږ ډلې تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوریز لوبو کې خپ بخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ. موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي وو او یو بریدګر لوب مو
وکړ.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیرې و او یا منډې وکړې او خپله لوبډلې یې اتله کړه. تر څنګ یې ډیوډ وارنر 53 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې یې 15 واره د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله د تر وخت مخکې مړینو اندازه تر پخوا کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي چې په یوه کال کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور سو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د بهتري لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم سي. په 2019 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د 300,000 او 1,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مخکیني کال په نسبت کموالی شي. په 2013 میلادي کال کې د 340,000 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډاراونې تاکتیکونه یې بللی دي. دا انتقاد وروسته له هغې کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یوه مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازې په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي، د اپوزیسون رهبرانو په هوانا او شپږو نور ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وایي د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته و. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یک شنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسید. تیرو شلو کلونو کې دا نرخ بېساری ګڼل کیږي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیه 340 افغانۍ وه. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بېساري بیې لوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه دی راولېدلی. یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه، د افغانیو نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تر ډېره وخت سوداګري، صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې. همدا و چې د نږدې درېو میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا اوو اویا افغانیو راپورته شول او آن تر 95 ورسېدل. افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته. هغه د افغانیو د بیې د دې بېساري لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل:
قیمتونه لوړېږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله. بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لوېږي. بیا د دې تر څنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تېره بیا ډالرو باندې راکړه ورکړه بنده کړې او د خلکو پیسې هم په افغانۍ ورکوي. د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بېساري لوړېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو له څو ورځو د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي. د کابل دوو اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي:
زمنګ جامع جهانی نه دایله دا کومه سرمایه چې د منګالته نیولې ده، دا باید موږ ته خوشی کې دا موږ سره زیاته ده. ظلم ده، موږ فقر بیچارهګۍ سره مخې په دې چې د موږ ټوله شتمني هغوی بند کړې ده. حواله بنده ده، د وړې والا، تجار وړو والا، ټول مشکلات، ګاز والا، دا ټول په حواله کېږي، ټول هڅه بندي. باید دا موږ ته خوشی کې موږ ځوان داخله کړو.
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولی ده زموږ پیسې دغه مونږ اقتصاد ته ډیر سخت ضربه وارد کړی ده او مونږ دغه خواهش کوو دغه مونږ غوی نه تقاضا کوو چې دغه مونږ پیسې خوشی کی ترسو وکول شو مونږ خپل وطن تم پیشرفت ورکو خپل کاروبار تم پیشرفت ورکو.
طالبانو په بیا وکمنې دو سره متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل کړی او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره یې موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي بلکې په عمومي توګه یې د خوراکي او استهلاکي توکو بیې آن 2 برابرو ته رسولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي چې د کابل ښار د ټولو خصوصي ښارګوټو، موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو د څیړلو لپاره به یو پلاوی چاکي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه پلاوی به ډیر ژر خپل فعالیت پیل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مفتي محمد بشار وایي د کابل ښار د ټولو شخصي ښارګوټو، موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د اسنادو څیړلو لپاره به یو پلاوی وټاکل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې کار هدف د فساد او غیر قانوني کړنو مخه نیول دي.
ټاکلې ده چې په راتلونکو 4 ورځو کې یو هیئت تشکیل شي ترڅو د اوس لپاره د کابل ولایت د شهرکونو بررسي وکړي او معلومه کړي چې آیا دغه شهرکونه د شهر جوړونې وزارت د ترتیب شوی پلان او نقشې سره سم تطبیق شوی دی او کنه.
د طالبانو د عدلي وزارت وایي تر اوسه داسې هیڅ معلومات نشته چې څومره ځمکه غصب شوی، خو له دې وړاندې د حکومت په کړنو ته څار کمیسون چې د هغه مهال ولسي جرګې لخوا جوړ شوی و ویلي و د دوی د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 1,300,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د یاد کمیسون د معلوماتو له مخې د ځمکې شاوخوا 15,000 زورواکو او دولتي چارواکو غصب کړي چې په ډیریو استوګنیز ښارګوټي هم جوړ شوي. د پخواني حکومت د اراضي ادارې ویلي و چې په 13 کلونو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه له غصبینو نیولې وه. پخوانی حکومت د ځمکو د غصبینو په وړاندې 2 ځلې د جدي مبارزې خبر ورکړی و، خو بیا هم خلکو شکایت درلود چې د دوی شخصي او دغه شان دولتي ځمکې د یو شمېر زورواکو لخوا غصب شوي دي. اوس د طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي که دوی ومونده چې ښارګوټي د ښوونځیو، مدرسو او یا جوماتونو په ځمکو جوړ دي او یا هم دا غصب شوي ځمکې دي، له څښتنانو سره به یې قانوني چلند وشي.
په کونړ کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سو. دا په اصل کې ده چې د افغانستان روغتیا وزارت پرون ویل چې په کندوز کې د پولیو 2 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کونړ کې به په زرګونو ماشومان واکسین سي. دا هم په دې اړه راپور.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوې پیل شوې کمپاین ډیر بریالی وي او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یکشنبې په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته یې لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
د مورید کې پر اخلاص او پر ایمانداری باندې لا کمپاین باید تمخ باندې بوسی او د ماشومانو له اقارب او لفلرونو نه مغوښتنه داده هغه ماشومان چې عمر یې له 5 کلونه کمی باید واکسینې کې ترڅو د دغه مهلک مرض مخنیوی پکې وسي او د موږ له خپلو مسؤلینو نه غوښتنه داده چې په دې مورید کې د واکسیناتورانو مکمل همکاري وکړي. د امنیت په برخه کې له ملا امامانو نه مغوښتنه داده چې په دې مورید کې عام پوهاوی وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 3 ورځنی کمپاین کې به له 5 کالو کم عمره نږدې 2 لک ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
د دوره کمپاین کې به 1,290,250 د 5 کالو کم ماشومان هدف وي او 1,03,000 ماشومان به زمونږ د ویټامین ای لپاره هدف وي. دا به انشاءالله 3 ورځې جمعات په جمعات به انشاءالله او په دې کې زمونږ 10 کسان د ولسوالۍ مسؤلین دي او 120 کسان د کلستر په ساحه باندې زمونږ مسؤلین دي او 2,680 کسان زمونږ کور په کور یا جماعت په جماعت ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړه چې په خوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولای چې هرې سیمې ته لاړ شي، نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په لسګونو زره ماشو